د غړغړ دماکي کجي او مش وسه پور یو دی قدم نه دی خاصي سي غز مش په حق کې
د کوټي فعالانو خپل نظر څرګندوه. د امریکا لخوا پر هغه راپور اندیښنه شول سوی چې د یوه ایرانی اصل امریکایي پر بندي کېدو د فریبا ظاهر
د سان دیګو د غشپشتلوشت کلن وګړي چې د ایران او امریکا دواړو تابعیت لري او اوس پر روبین مشهور دی وایي چې د روان کال د جولای پر 11مه په ایران کې ونیول سو. نوموړی د خپل مور او د کورنۍ د نور غړو د لیدو لپاره ایران ته تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی ویلي د هغه راپور نو له کبله خواشینی دی چې ګواکې روبین یا رضا شاهینی شای په 14 کاله بند محکوم سوی وي. کربی زیاتوي موږ پر ایران خپلې غوښتنې بیا تکراروو چې بشري حقونو او اساسي ازادیو ته درناوی وکړي، مستبدانه او هغه توقیفونه چې پارونکي دي ودروي، د ټولو جنایي قضیو د ارزولو په برخه کې عادلانه او شفاف قضایي بهیر ډاډمن کړي او بلاخره پر خپلو قوانینو او نړیوالو مکلفیتونو ودریږي. تیرونه هم یو بل ایرانی ولاس امریکایي تاجر سیامک نمازی لخپل اتیا کلن پلار باقر نمازی سره د جاسوسۍ په تور په ایران کې ونیول سو چې امریکایي د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وین مارک ټونر هغه مهال وویل
We join recent calls by international
organizations. دوی موږ د نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له متخصصینو سره همغږی یو چې وای ټول هغه امریکایي اتباع چې په غیر عادلانه ډول په عراق او تر ډیره په ایران کې نیول سوي لکه سیامک او باقر نمازی ژر تر ژره خوشی کړي. موږ دغه راز د ایران د هغې همکاري پر اهمیت ټینګار کوو چې د رابرټ لیوینسن ځای موندلو په برخه کې له متحده ایالاتو سره باید وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره جنوري ویلي چې تر هغه به قرار نوی چې لیوینسن له خپل کورنۍ سره یو ځای
نسی.
خو ایران د دغه غوښتنې په ځواب کې ویلی و چې په خپل کورنۍ چارو کې د امریکا مداخله نسی منلای. د دغه دوه طبيعته وګړو زندانی کول داسې محل کېږي چې د ایران او د نړیوال ټولنې ترمنځ د ایران د اټومي موافقې وروسته د دوی ترمنځ اقتصادي اړیکې د شکېدو په حال کې دي. د دغه موافقې له مخې چې په جنوري کې وسوه، ایران مکلف دی چې د خپل اټومي پروګرام ودروي او په بدل کې پر دغه واد د نړۍ د اقتصادي دزونو یو برخه لریسي.
آیا امریکا بل روسیې سره په جګړه ووړي؟ د فرشتې جلالزی راپور وورو.
د امریکا جمهور ریاست کاندید ډونالد ترامپ ویلي چې د سوریې د وضعیت په اړه د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن د کلندارو امریکاول به امریکا درې نړیوالې جګړې ته واچوي. په همدې حال کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمس کلاپر ویلي چې کچېرې امریکا لکه څنګه چې هیلری کلنټن یې وړاندیز کوي د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دې هیواد فضا د پروازونو لپاره بند کړي، ممکنه ده چې روسیه د امریکا الوتکې وولي. کلپر پرون په نیویارک کې د سی بی ایس ټلویزیون ته وویل چې مسکو په سوریه کې د هوایي دفاع شو پروګرام نصب کړی او کې له دې پروګرام د کار اخیستلو نیت نه درلودای، نو ولی به دا پروګرام هلته نصبول. د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې د سوریه د ملکی خلکو د ژغورنې لپاره د دې هیواد پر فضا د پروازونو د بندیز له اعلانه ډډه کړې او د دې اقدام یو دلیل له روسیې سره د مخامخ نشټې د امکان کمول دي، ځکه د پروازونو د ممانعت د اعلان په صورت کې باید امریکایي الوتکې د سوریې د حریم څارنه وکړي. خو هیلری کلنټن یوازنی سیاستوال نه ده چې د داسې بندیز د اعلان ملاتړ کړی دی. د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري د ولسمشر د مرستیال لپاره کاندید مایک پینس هم د داسې اقدام ملاتړ کړی دی. خو ډونالد ترامپ پرون د رویټرز خبری ایجنس ته وویل چې د هیلری کلنټن د خبرو منلبه امریکا په سوریه کې د درېمې نړیوالې جګړې ډګر ته ورګډه کړې. ترامپ ویلي چې په سوریه کې جګړه یوازې د بشار الاسد د رژیم پر ضد نه ده، بلکې د روسیې او ایران حکومتونه یې اوس شاته ولاړ دي.
Syria now is no longer Syria. Syria is Russia.
سوریه اوس یوازې سوریه نه ده، لدې سره روسیا او هغه ایران هم ملګری دي چې موږ د اټومي موافقې په مرسته رامنځته کړی دی. هغه اټومي موافقه چې زما په ژوند کې تر هغه بد جوړجاړی او بده موافقه نه ده شوې. موږ باید پر داعش تمرکز وکړو، موږ باید پر سوریه زیات تمرکز ونکړو. د امریکا متحده ایالات د هغه نړیوال ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې هوایی حمله کوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون ویل چې دوی په سوریه کې د رقه شهر د برتنیولو لپاره هم د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي.
په یو بحث کې د حکومتي مشرانو ترمنځ پر سیاسي اختلافاتو خبرې سوي، خو تر هغه مخکې اوري چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سوریه د رقه شهر د نیولو لپاره چمتووالی روان دی. جزئیات له رضوان مراد ناوري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارتر وایي له داعش څخه د سوریې د رقه ښار د بیرتنیولو عملیات د مخه پلان شوي او دا عملیات به د یو توانمند او هڅونکي محلي ځواک لخوا عملي کیږي. اشتن کارتر د سه شنبه پر اس په پاریس کې خبري اعلان وتول د رقه او موصل عملیات یو بل تکمیلوي.
موږ لا د مخه خپل شریکانو ته زمينه برابر کړې ده چې د رقه خار کلابندي پیل کړي.
خو د امریکا دفاع وزیر د رقه د برتنیولو د عملیاتو د پیل د نیټې او په دې اړه چې څرنګه به ترسره کیږي جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې نړیوال ائتلاف باید له موصل ور اخوا وګوري. نوموړي ویل که د عراق خار موصل ونیول شي نو د سوریې رقه خار به د داعش وروستی سنګر وي. فرانسوا اولان ویل داعش باید هر چیرته چې وي له منځه وړل شي او هر هغه سیمه باید تصفیه شي چې دا ډله ترې ګواښ جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ائتلاف د عراق حکومتي ځواکونه او کورت پیشمرګه ملیشیا له داعش څخه د موصل خار د بیرته نیولو په عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي. د عراق د پوځ یو افسر حیدر فاضل وویل د دوی ځانګړي ځواکونه دا مهال له ختیځ خوا څخه د موصل خار په 6 کیلومترۍ کې موقعیت لري. د عراق د دوهم ستر خار موصل د بیرته نیولو عملیات نهمې ورځې ته داخل شوې دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د 2014 کال په جون میاشت کې د موصل او رقه په شمول د عراق او سوریې یو شمیر ښارونه او سیمې ونیولې.
په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات زور اخیستی. تازه د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان په ولایت کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې ولسمشر او اجرایی رئیس په قوم پالنې تورن کړل او د نورو نیوکو ترڅنګ د انتقاد هم وکړ چې ولسمشر د هغه ټول صلاحیتونه او واکونه قبضه کړي دي. د افغانستان جمهوري ریاست د اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي دوستم په څرګندونو غبرګون ښودلی او وایي چې دا خبرې د هغه له موقف او شان سره نه ښایي. د ارګ اعلامیه وایي چې قانون د ولسمشر د لومړي مرستیال صلاحیتونه تشخیص او تنظیم کړي دي. د جمهوري ریاست لومړی مرستیال د یو ملکی مقام په توګه خپل ټول ورکړل سوي قانوني صلاحیتونه کاروي. ارګ ټینګار کوي چې د ښاغلي دوستم ټول تورونه قضایي او عدلي پلټنو او تحقیق ته اړتیا لري. یوازې د ښاغلي دوستم څرګندونې هغه موارد نه دي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ لا روانو ستونزو پرده پورته کوي، بلکې له دې وړاندې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر ولسمشر دې ته ورته تورونه پورې کړي وو. جمهوري ریاست دا ډول څرګندونې د حکومتولۍ د اصولو خلاف بللې وې. ازادي راډیو په دې اړه یو بحث جوړ کړی چې پکې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات څېړل سوي او پر دې ټکي تمرکز شوی چې د حکومتي مشرانو ترمنځ وروستي اختلافات د افغانستان پر روان امنیتي، اقتصادي او سیاسي وضعیت څومره ناوړه اغیز کولای سي. د بحث کوربه رحمت الله افغانیم او په بحث کې سره د ولسی جرګې غړی حاجی نذیر احمدزی او د چارو کارپو متي الله خروټي ملمانه دي. ملمنو ته ښه راغلاست وایم. احمدزی صاحب، لومړی تاسو ته راځو که د لومړۍ پوښتنې په توګه راته ووایئ چې اختلافات له کوم جره پیدا شوي دي او څومره جدي دي؟
په دې مورد کې به دا ووایو چې دا اختلافات له هغه ورځې نه چې کله د وحدت ملي حکومت جوړېده موږ دغه هر څه لیدل چې دغه رقم ته موضوعات به مخې ته راځي، ځکه چې دلته دوه برنامې وي. هغه برنامې مشترکه سولې دي، یو سایډ یوې خواته و، د بل بلې خواته و. نو تر څو پورې چې هغه برنامې هماهنګي کېږي او بېغو باندې دوی حرکت ورکوي نو طبعا وخته ضرورت و. چې بدبختانه موږ دغه خبرې په ډېر نږدې وخت کې له هغې نه مخکې چې ډاکټر صاحب عبدالله کومه خبره وکړه، اوس جنرال صاحب دوستم، موږ دغه وایو چې د دوی دغه خبرې نه د دوی په نپه دي، نه د دولت دي او نه د ملت دي، ځکه دا وحدت ملي حکومت له ټولو اقوامو نه جوړ او په توافق سره جوړ شوی ده. دوی باید ټول مشترکاً دغه برنامه ته حرکت ورکړي تر څو پورې وسی کولی هغه وعدې چې دوی کړي دي سل په سلو کې خو نهسي ځای په ځای کولی. چې 50% هم تر ځای ته ورسوي نو دوی به ډېر کامیاب ترین دي، آینده په تاریخ کې به روښانه نوم دي دوی راځي. او عواقب دا دي چې د ولس ترمنځ یو فاصله ایجادونه ده، هغه اعتماد چې ولسونو په دولت کړی ده دولت په اعتماد کونه ده، نواقص ټول دولت او فائدہ دښمن ته رسیږي. هغه سکتوري امنیتي سي دي موږ تاسو هغه سربازان چې شپه او ورځ خپل سینه ډال کړي ده وګي تیږي دښمن په سر په مورچه کې ناشتي چې معاوني اول یا رهبری دغه رقم ته خبري وکي دغه مورال به څنګه سي.
خغلی خروټي صاحب، جنرال صاحب دوستم سرګندونه تاسو اوریدلې دي، تاسو له نظر دا سرګندونه څومره پر ځای دي؟
نو سره موافق یم ته اندازې پوری هغه شکایتونه، اما د بیان په شکل کې په اصول کې ورسره مخالفیم ضرور نه و. دا استحقاق ایجاد دی، دا لریوال ایجاد دی، دا رهبری به د حکومت پر رهبری کې مشکلات پیدا کوي. نو منفی تاثیرات زخ زیات و، گرچه بیا تکرار هم دا ناخوال وجود لری په نظام کې دا مشکلات
شته. لکه تشریح سید خو زیاتره سرګندونه کې دا سم ویلی و چې ما صلاحیتونه قبضه کړی دی واک نه راکې څوک دغه مې تاسو له نظر رښتیا هم داسې
نه 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 ګوري دی هر چا کچ یو عادي مامور نه نیسی تر ولسمشری پوري ولسمشری مالک ولسمشر دلته وظیفه اجرا کوي د دوی واکونه یا صلاحیتونه د وظایف د لایحه په اساس تقسیمات شوی دی. دا خبرې یا دغه موضوع چې دی تر حقیقي چې ما ته واکونه را کړسوینې دي یا صلاحیتونه زما محدود شوی دي څنګه مسؤلیتونه ته هم باید دام پدای پام وکړي. د ټول افغانستان د ولسمشری د مانی اول معاون دی. افغانستان څلور دېرش ولایت لري تقریبا په حدود څلور سوه څه کم څه زیات ولسوالۍ لري. نو دغلته دی اول معاون دی. نو بنان دی چې تقاضا لري زما نه صلاحیتونه محدود شوی دي، خو دی خپل ځان محدود کړی دی درې ولایت باندې. نو که چیرې دی افغانستان شمول فکر وکړي، افغانستان شمول اوسی، دا د افغانستان د ټول افغانستان لومړی معاون دی او مسؤلیتونه احساس کی د هیڅ کله صلاحیتونه محدود شوي نه دي.
احمدزه صاحب، اوس موږ تاسو ګورو په افغانستان کې عملاً جګړه روانه ده. په زیاتره ولایتونو کې حتی د ولایتونو مرکزونه تر محاصرې لاندې دي او طالبان ورځ تر بلې خپله جګړې نورې هم توندوي. څومره په امنیتي وضعیت باندې دغه څرګندونې روان اختلافي وضعیت په داخل د حکومت کې تاثیر لري؟
په جګړه باندې یا د موږ په هغه سرتیرو باندې چې دوی په سنګرونو کې پراته دي، هغوی خپل عقیده او خپل برنامه لري. هغه دغه رقم ته خبرې هیڅ په هغوی باندې به دومره تاثیر ونه کړي، خو په یوازې دې چې په هغه باندې موږ تاثرات منفي خواتې سو کوو، باید مثبت نور رشد ورکړو، د هغوی سره همکاري وکړو. نو په دغه شي کې به یو منفي تاثرات هم په ملت باندې ستا د دې خبرو، ځکه په آینده باندې یو تاثرات لري. ځکه اوس که موږ تاسو ګورو په افغانستان کې ماسې والدینه چې همدغه حکومت چې ولسونه قرباني ورکړي جوړ کړي د بدیل موږ نه لرو. په دې باندې جنرال صاحب دوستم هم پوهېږي، په دې ډاکټر صاحب عبدالله هم پوهېږي، په دې باندې ډاکټر صاحب غني هم پوهېږي، او په دې باندې هغه نور اپوزیسیون چې ویلې هغوی هم پوهېږي چې د دې بدیل به د افغانستان تجزیه ده، د دې بدیل به افغانستان داعش ته سپارنه ده، د دې بدیل افغانستان طبیعي بربادي سره مخامخ کونه ده. دوی باید مشرتابه ده په خپل منځ کې کینی دا موضوعات په یو کوټه کې سره حل کړي، نه د مطبوعاتو په مخ باندې، نه د دې لپاره چې یو شخصي حزب لپاره کمپاین وشي.
خروټي صاحب، تاسو ته راځم. مخکې څه بول چې دا روان کومې داخلي ستونزې دي، دا د جګړې په لیکو کې همدارنګه په نظامي برخه کې او په امنیتي برخه ډېر زیات ناوړه اغېز کوي. که سیاسي او اقتصادي برخو ته راسو، څومره تاثیر راشي په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې دا روان داخلي کړکېچونه؟
ډیر منفی تاثیرات لري. نړیوال ټولنه خپل کومکونه امکان لري یا تعلیق کړي او یا په ټپه ودروي او یا هم بېخي قطع کړي، په دې چې هغه تعهدات چې نړیوال ټولنه افغانستان ولس سره کړی د افغانستان دغه حکومت سره نه ده کړی چې حکومت راست کې د حکومت مشرانو سره کړی د افغانستان ولس سره کړی چې زه تاسو ته سوله راولم، زه تاسو ته ډیموکراسي راولم، زه تاسو په وطن کې آبادۍ او انکشاف مخته بیایم. نو دغه انکشاف آبادۍ سوله راولل پنځه کسانو لپاره نه ده چې هر کې ناستي، دا د افغانستان ټول ولس لپاره او ټول ملت لپاره نړیوال ټول نه کړی. نو که چیرې دغه اختلافات دوام وکړي او دغه اختلافات سر نور هم پاغسی، زه پټوینان کامل تاسو ته وایم چې نړیوال ټولنه تصمیم نیسی او دا تصمیم نیول بیا د افغانستان دوازا باندې بالکل منفی تاثیرات لري. بل نقطه چې ډیر مهمه نقطه ده، رقابتونو سره موږ هم د اوس مواجه است په افغانستان کې، هم د اوس د شپږو مهمو مملکتونو سیاسي، اقتصادي او نظامی رقابت وجود لري، او د رقابت نه موږ انکار نشو کولای. په ډیټیل په تفصیل تاسو وایم چې چین او هند دلته نظامی، اقتصادي او سیاسي غلري شدید مخه رقابت لري.
از نړیوال مدي اختلافات نه خپل ځان په ګټه استفاده کړئ.
دوی هند، چین، د بل روسیا او فدراتیوي روسیا او امریکا د په زمين کې ایران سعودی ده، دا ملکونه خپل منځ کې په افغانستان کې خپل منځ مابین کې اقتصادي او نظامی او سیاسي رقابت لري. که زمونږ او تاسو مشرتابه کې د حکومت مشرتابه کې یو والی نه دغه رقابت کې خکل کیږي او دغه وضعیت په اساس خکل کیږي، یو طرف دی یو رقیب پلوی کوي، د بل رقیب مخالفت کوي، دلته بیا موږ نظام زوبلیږي او وضعیت زمونږ خرابيږي.
مزه صاحب، د حکومت ولی ځان ته اصول لري، قوانين لري، لازم و چې لکه جنرال صاحب دوستم چې ورستی څرګندونه وکړي رسنیز سي دا مسله رسنۍ ته راوځي، دا لازم و
چې هر څه یو حد لري، ځکه دوی دویم رئیس جمهور د مملکت ده. معاونی اول چې رئیس جمهور نه دی، رئیس جمهور دی مملکت ته، ته دغه موضوعات که واقعیت لري کیناستلی به و او دننه به دا موضوعات حل کړي وو. داسې مطبوعاتو ته دا خبرې راووتلې، موږ د دغه مخالفت کوو چې دا دومره خبره نه وه چې په مطبوعاتو کې او بیا دا رقم ته چې جنګي خلک هغه توپک په لاس کې یو ته ورته ناست یو دا رقم تقریر بیا یو رهبر معاون اول د مملکت بیا د یو قوم د مشر په توګه منې، دغه ځای موږ له قانون افغاني قانون نه له قانون اساسي نه لږ لرې ګڼو. په دې لحاظ باندې طبعا مشکلات به وي. اوس د رئیس جمهور هم دا وظیفه ده، منګه وای چې ولې دا رقم ته اوسي، رئیس جمهور مکلف ده چې د خلکو سره کینی دا موضوع سره حل کړي، که چیرې هغوی زیاتی کوي له ولس سره یې شریکه کړي. په زور باندې موږ چاته باج نه سو ورکولی.
او صدراعظم دا خبرې ته وروسته دا د جنرال صاحب دوستم خبرې نه دي، په دې وروستیو کې عبدالله هم دې ته ورته څرګندونه کړې. تاسو له نظره تاسو کوم معلومات لري اوس هم په حکومت داخل کې اختلافات موجود دي؟
د دې رهبرانو ترمنځ یا د مشرانو ترمنځ هیڅ کوم مشکل نشته، د ټیمونو ترمنځ مشکل ده. مثلا کابینه کې 28 وزیران دي، هم ډاکټر صاحب غنی د 28 نفرو تعهد کړی او هم ډاکټر صاحب عبدالله کړی و. دلته مشترکاً حکومت راغی، نه ډاکټر صاحب غنی کولی سي چې خپل ټیم ته 28 وزیران ورسي او نه ډاکټر صاحب عبدالله. هغه چا سره چې تعهد سوی وي په خاطر د دې چې ملت ته خدمت کړی وای، ملي ګټو په خاطر د شخص لپاره اوس محکم نیولی، هم ډاکټر صاحب غنی نیولی هم ډاکټر صاحب عبدالله نیولی چې ما وزارت څه سو کنه که زدا مشکل جادوم زدا ایجادوم. یوهی مجبور د سی یو خبره دغه رقم ته وباسي چې قدرت احمد محمود باندې چپکی محمود په احمد باندې. نو دلته دوی ته پکار ده چې دوی ته مونږ راي دي لپاره ورکړي د خدمت په خاطر. او اول که ما کمپاین کړی دي لپاره مې نه کړی سي، ما چوکي نسول او زپ مخالفت کې ودرېګم. دلته مشترکاً حکومت جوړ سوی ده، په دې کې باید هم ولس ګوزه شو کی او هم د مو مشران وو کی. د دې ترڅنګ رئیس صاحب جمهور باندې موږ کوو چې دغه رقم سوالاتو ته مثبت جواب لتانه غواړو، چې هم ډاکټر صاحب عبدالله ته جواب ولري هم جنرال صاحب دوستم ته، ځکه چې موږ دښمن داخلي دښمن دومره نه لرو لکه خارجي دښمنان. یغوی له دغه رقم ته موضوعاتو نه غلطه استفاده کوي. د افغانستان چې موږ ډیر په مشکل سره یو وحدت ته نږدې کړی ده، خدای نه کرده بیرته په مذهبونو په سمتونو په ژبو باندې ونه ویشي، چې دا خطر د ټولو افغانانو لپاره ده.
خروټي صاحب، طبیعي ده چې اختلافات دي چا په ګټه هم نه دي. دغه اختلافات په نړیواله کچه د افغانستان حیثیت ته څومره زیان اړولی ده او څومره زیان اړولی سیلی دی وروسته؟
د افغانستان حیثیت آبرو په دغه حرکات باندې په ځمکه لګیږي او صفر ته ضربیږي. نه سیاسیونو ته حیثیت پاتې کیږي، نه وکیلانو ته حیثیت پاتې کیږي، نه وزیرانو ته او نه سفیرانو ته. چې که چیرې زه مثلا وکیل اوسم، طبعا د یو ټیم نه راغلی یم وکیل سوی یم، که زه سناتور یم د یو ټیم پورې مربوط یم، یو ټیم ته مې کمپاین کړی، که زه سفیر یم یا وزیر یم، نو بینان زما د ټیم مشر یو مشر جیږي، یو ورځ په ولس مشر نیوکه کوي، بل ورځ جیږي. دا خود په خود حیثیت آبرو د میغه باندې منفی تاثیر کوي.
کله کله سره جنبندی کو دا بحث څه باید اوسې تر څو پر اختلافات زر حل شي.
درې اساسي نقطو ته باید زمونږ مشران توجه وکړي. یو خپل مینس کې سیاسيون او دولت مردان باید انسجام فکری ایجاد کړي. انسجام فکری چې ایجاد کړ، هغه باید نړیوال ټولنه سره په یو خبره وکړي، یعنی نړیوال ټولنه ته قناعت ورکړي چې ستا موجودیت په دغه ولایت کې داسې هم په نظامی کې هم په اقتصادي کې هم په سیاسي کې او په زمین کې دغه رقابتونه چې وجود لري د شپږ ملک مملکتونو زم په یواد کې دغه رقابتونو کې باید زمونږ او تاسو مشران یا حکومت مردان یا د حکومت پر راس کې چدي دوی خپل نسی دا خپل بی طرفي حفظ کې په دغه حالت د رقابتو کې دغه درې ټکي ته چدي متوجي اوسي. زه فکر کوم چې مونږ کولای شو دغه درې کال پاتې په دې سیست خص وضعیت باندې مختبوس.
احمد صاحب، کدا بحث را جمع کو، څه باید وسی چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات زر حل سي؟ تاسو وړاندیز ده
موږ وړاندیز داده چې په دوه مشرانو باندې دغه کوم چې دوی خپل اختلافات څخه تیر سي د ملي ګټو په خاطر باندې، ځکه افغانستان یو نازک حالت سره مواجه ده. که اوس معمولي اشتباه موږ وکړل هغه جبران نه لري. د دې لپاره د ملي شورا دواړه مجلسین څخه یو کمیسون خاص جوړونه او نور اقوام لکه د علماو شورا په دې کې اشتراک مشترکاً د خبرې ته د فاینل ټکی کې ښودنه ده، ځکه داسې خبرې نشته چې هغه رای حل نه لري. معمولي په یو خبره به کې نو موږ کولی سو چې دغه موضوع حل کړو.
درنو اورېدونکو، دا د ازادي راډیو د نن ورځې بحث له محترمو میلمنو د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزي او د چارو د کارپو مطیع الله خروټي نه مننه چې موږ سره په بحث کې ګډون وکړ. تر بیا د خدای په امان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/